افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په چمن کې پر پاکستانی امنیتي کسانو د بریټ د چړنې پاړې یو لوړ پوړی هیئت ګمارلې دي. د طالبانو د حکومت وایي ځبی الله مجاهد پر خپل ټوټر پاڼه د سپین بولدک چمن پر لار د وړ مې ورځې پیښه ده. یو نه معلوم کس لوري پر پاکستانی امنیتي کسانو ډزې بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو او عملونو د پیدا کولو لپاره ټاکل شوی هیئت پلټنې پیل کړې دي. د تېرې شنبې په ورځ د کندهار سپین بولدک چمن دروازه کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نه خطر رامنځته شوی و. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر سپین بولدک او تورخان دروازو باندې د اوښتونکو افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناسم چلن او په دې پوله وخت نه وخت د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړاوو د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په تازه بیان کې د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر حمیره حمیدی په حواله ویلي دي طالبان له بشري حقونو سرغړاوونو ته دوام ورکوي او باید په دې اړه ورسره حساب کتاب وشي. وړاندې د میرمن حمیره له قوله ویل شوې دي نړیواله ټولنه طالبانو سره په ناستو کې په ښکاره توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو پر پالیسۍ نیوکه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په سال کې طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په اړه د حساب کتاب غوښتنه کوي. شهدا کیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه اعلان معلومات نشته ده. د ترکیه پولیس ویلي دي چې د یکشنبه ورځې د مرګونی برید په تړاوي وخت ځنی ولیدا. یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې به 14 لک تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیا زیات ټپیان کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو اعلان کړی چې چا بم ځای پر ځای کړی و د پولیسو لخوا نیول شوی ده. پولیسو ویلي دولس سوا امنیتی کیمرې پلټلې دي. یو ځایونه باندې چاپی وهلې دي او شپږ څلوي شکمن کسانی د پښتنو لپاره نیولې دي. او د اوکرين ولسمشر وای روسي ځواکونه په خیر سور خار کې ټوله مهمه ودانه ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زيلنسکي تیر ماښام د نومبر 14 مخپل شپنې وینا کې ویل روسي ځواکونه له خار ته وتل پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابرات او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکرين پوځي چارواکو د تیر جمعې پورس خبرو کړي چې خیر سور خار روسانو ونیو او دوی په کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. د اوکرين د انرژي شرکت پروند شنبه ویل دوی هڅه کوي چې د ژمي په درشل کې د انرژي نړول شوی تاسیسات بیرته ورغوي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیره بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر اوته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکاس نښې نښانې راټوي.
اخر خصت یا انجلی سي پیږي سي ورځ په ورځ د تیوزل تنګولې پیدا کیږي. امدا کرنج کیږي نه غوړي چا سره خبرې وکړي، غوړي ستنه اوسي کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته وړ مصرفيات د لود اغه ورځ پر ورځ کمیږي. اغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپل نفر وای زه ډیر بد احساس لرم، احساس خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ څه ملوسه نه کیږي. اغه فکر کوي زه تنبل سوي یم د ډوډۍ خواند مزه وای نه پیګم. هر شی راته هغه وخت خواند له لاس اور کړی. سره وازه تم توجه نه کوي. ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی. اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي. فقط په یوجي کې غوړي کینی پردې کش پګي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ. او بیرته بهر کړی. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کېږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې د هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف و، کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي، او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډېرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهانو استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کېږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګروه ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښتنې استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي، مثلا دواګانې اخلي، خپل عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چار لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنا لري. اوس دا جنکې چې د 14 کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک به چې مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلم شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب وخت لکه شکوي ورته چې مزه کپته مزه ده خپله سړی وژني. چې اوس اولاد بې تعلیم پاتې سړی څوک وي چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد بې تعلیم وي. ښځې په رواني تکلیفونه اخته کړي دي. اته هغه جنکې چې زه فکر کوم چې ډېر د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکې ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېرې ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان ښځو ته تکلیفونه پیدا کړي دي.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرله پسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کړي او یا د ځینو میندو په زړونو کې لاندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، پاین وخت سحر ناشته وکي خپل کارونه د کور وکي غرمې د پاره د مخام لپاره ترتیبات ونیسي دغه سي کفرزن سړی یو ورځ تر نه بجو څملی بل ورځ تر اتو بجو بل ورځ تر لاسو بجو تر نیمو شپو ویښ پاتې شي دا خپل د ژوند ورته بے معنی کوي خو کچیر خپل ژوند لکه پخوا غوندي تنظیم کی هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکي دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه ماموریت چې کوي لکه وظیفې ته چې ځي دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکي یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکي هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې دپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې همغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې حس کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغا اوري چې د ونو پاڼې ښوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کړي، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې مېرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، رایادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل، یا وخت چې بیرته شرایط سم شول دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د میاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي، که خدای کول شرایط بیرته ښه شول دوی به ښې وظیفې ولري. او کاهیان دا هم نوی د هر نوی مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو په دې اله چې د ټول خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 24 44 601. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته محرک لای کوم. ما خوشاله يم چې به هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس پدرا نوزر کزر شویم. قدر من اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د شاخه کارونه باندې غیګو چې ولی ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاخه کارونه منې کړی وي، او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، که چیرې اداره ته وایي چې کوم کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم اخ چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای سي مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د یو ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، لاغه نه باید منع شي او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول ترې، یعنی په مجبور که هغه کارونه دي، دا ټول ممنوع حالات چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې له ماشوم نه باید دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې پژواک صاحب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړی وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلی دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1990 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوای ده تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلی دي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلی په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وضع کیږي، هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي، او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پژواک صاحب داسې شته چې البته به همې ماشومان منع کړي وي، او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي، د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لاغونه د شاقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په 2023 مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دی که نه دی پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي، او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
پښواک سب داسې کورنۍ همشته سره لدې چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي شي تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې د دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کتار رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوئ چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي، او که کیږي عوامل یې څه دي، عمده علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو عالم سلا و نور لاملونه دي چې د دې باعث کېږي چې د ماشومان دې ته هر څه چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
ډېره مننه. که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو سالم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده، دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو موږ خو هیله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارت باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه و روغ تعلیم ورکو چه پراتلون که منگه یو سالم فرد به حیث جامعه که انا گتا وقت
دیره منه نکم پشواک سب پشواک سب در چی ماشومانو بان شقه کارو نونشی یعنی دیده عمل ده مخنوی بخاطر کم کارو نلازم دی یا چه باید وشی
از فکر کم اولین مکلفیت داره چه فعلا منگه حاکم نظام ده دوی با دیخپل ده د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي م مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي او دا مفکوره چې زپ ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارونه ته اړکو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلارونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی تر څو موږ پر اتلونکو کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر منوریدن کو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شخکارونو په اړه واوریدي دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاس ته مډاله کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په الله سپارو خو وخت ولرې
Mina khata, mina khata, mina khata, mina khata, mina khata.